دا مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د مازګر څلور بجې سوې د دې ساته خبرونه د کوربا پېس بوريوال کاکړ تاسو ته سلامونه وایم. په دې ساته خبرونه کې به اورئ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د بندیز له کبله تر 2,00,000 زیات ماشومان د پولیو له څاڅکو بې برخه دي. په کراچۍ کې د ملګرو ملتونو پر هغه ډاکټر برید سوی دی چې په یو کیمپ کې د افغان کډوالو په منځ کې د پولیو د بهیر کتنې تتله. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او اونیزه خبرونه تا ترام د دې غړي برخه ده. خو لومړی به له احمد شاه اعظم څخه خبرونه واورو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکو په درو قبایلي سیمو کې د پولیو د مخنیوي کمپاین تر نامعلوم وخت پورې ځنډولې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو در اثر په ضد د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي مظاهره روانه ده. او د شام د رژیم مخالف مشر وایي باور لري چې بشار الاسد به په واکې د پاتې کېدو لپاره کیمیاوي وسلې وکاروي. استاد پام بشپړ خبرونه تر ګرځوم. د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي د نامنۍ او د وسوالو طالبانو لخوا د بندیز لوجې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د پولیو په ضد کمباین ځنډولې دي چې په نتیجه کې د دې سیمو څه باندې 2,00,000 ماشومان د ګزند د ناروغۍ له خطر سره مخامخ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د ادارې او چارواکي په دې اړه وایي
وزیرستان کی نکی جی لگے سگین احداوان اور پاٹکی ٹول ایجنسیانوں کی اور فرنٹیئر ریجنس ٹولوں کی جی لگے آلریڈی منگا پیڈیکل اسٹیشن ہم خبریں کہی لگے ورسرا نو ان شاء اللہ دا مطلب زمون دیر دیر حل شی اور دا کمپین چھ دے یو سو رجے لیٹ والتے منگ سے شروع کو فرق نہیں ابھی مت دیر زیاد کار کی لگے پاٹا سیکریٹریٹ پہ کار کئی لگے ریلیجیس آرگنائزیشن دی اگا پہ کار کئی لگے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ دے اگا پہ کار کئی لگے کسانوں سر مسلسل رابطے کی دی.
د پاکستان په 50 قبایلی سیمو او شپږ نیمه قبایلی سیمو کې د ګزان یا پولیو په ضد ورځنی مهم نن په دوهم ورځ هم دوام لري چې د سیمې خواوشا 1,50,000 ماشومان ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو در اصل پر ضد د جماعت اسلامي ګوند لخوا مظاهره او احتجاجي ناسته روانه ده. مظاهرچانو پر دې مهال د ناټو پر مخ در اصل د لارو د بیا تړلو غوښتنه کول. په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو د امنیتي ګامونو پورته کولو ترڅنګ د خیبر درې لویه لاره هم د هر ډول ټرافیک لپاره تړلې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په دې اړه مشال رادیو ته وویل
چې کوم خلک د نیټو د سپلای خلاف خبره کوي نو چې کله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګل نو د یو رزم دا ونوي چې ګنده بندول غواړي. دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوب د حکومت دوران کې دا اصله روانه و پروا نه و چې حکومت پابندي ولګول د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبور ک چې مشروط تور بس پلی کې نو دوی تیاره شو چې دا خو دا موجوده خره خو بهیروګان شي پبلک خو دې سره مینه کوي او زمونږ نه نفرت کوي نو دا غي دراتون کې د اوټ د پاره کم دی هغه د خلکو د دوکې د پاره ځان ته چې کم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کم دی دا ظلم دی.
د پاکستاني حکومت لخوا په خپل خاوره د ناټو د رسد د بحالولو خلاف تحریک انصاف او د دفاع پاکستان په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد د مظاهرو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې نامعلوم وسوالو د ملګرو ملتونو د سازمان پر موټر ډز کړی دی. پولیس وایي پېښه د کراچۍ ښار د سرابګوټ په سیمه کې مخته راغله چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سازمان لپاره کارکونکي بهرنی ډاکټر فوستین او د هغه ډرایور ټپیان سول. یاد ډاکټر په سیمه کې افغان کډوالو ماشومان ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکولو د کتنې لپاره روان و چې په لار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې پر وکړې. د دې پېښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه له مشال رادیو خاوري. نن په افغانستان کې واسکر ته د څلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په جرم کې د مرګ سزا واورول سول. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان ظاهر عظیمی وای نن په کابل کې پوځي عدالت عبدالصبور ته د مرګ سزا واورول خو هغه د دې سزا په ضد اپیل کولای سي. عبدالصبور د روان کال د جنوري پر 6 نیټه د کاپسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هغه وخت څلور فرانسوي عسکر وژل کله چې هغوی له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات کول. بل خو بینن غرمه د ننګرهار د بټکوټ ولسوالۍ اړوند د دویم فارم د محافظ غونډ کمانډان ولی محمد او د هغه عسكر د درې تنو ولسی وګړو په شمول په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزی وای چې نوموړی کمانډان په خپل شخصي موټر کې د حرکت په حال کې وو. په لار کې د یوې کورنۍ درې تنه یو سړی یو ښځه او یو تن ماشوم هم سپاره کړي وو چې په موټر کې د ځای پر ځای شوي بم له امله پنځه واړه مړه شول. د شام د رژیم تر ټولو مشر مخالف سیاستوال وایي هغه باور لري چې د بشار الاسد رژیم به په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کیمیاوي وسلو له کارولو څخه ډډه ونه کړي. په عراق کې د شام پخوانی سفیر نواب فارس بي بي سي ته ویلي چې ناتصدیک شوي راپورونه ښیي چې په هوم ښار کې وار د مخله کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. هغه دا تور هم ولګوي چې د شام رژیم او القاعده په ګډه د لویو بمی چاودنو پلان تیاروي. بلخوا بینن په ماسکو کې د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام د بحران په حواله خبرې اترې کوي. کوفی انان دا مهال په ماسکو کې موجود دی او هڅه کوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد خلاف د کوي ګام پورته کولو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن وایي هیواد به ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو څخه د منې کولو په لړ کې د خپل طاقت ټول وسیلې په کار راولي. په بیت المقدس کې د لوړپوړ اسرایلي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته میرمن کلینټن وویل هر څوک د دې مسلې سفارتي حل غوره ګڼي او اسرایل او امریکا د ایران په اړه یو شان دریځ لري. نوموړي وویل د نړۍ د شپږ سترو قوتونو سره د خبرو پر مهال د ایران وړاندیزونه هیڅ د پرمختګ وړ نه و. غربي نړۍ پر ایران شک کوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران دا تورونه ردوي. دا خبرونه پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د بندیز لکبل تر 200,000 او 60,000 زیات ماشومان د پولیو له څاڅکو به برخې دي.
وزیرستان کې نکیږي لګي فغې نه روان او پټه کې ټولې جنسانو کې او فرنټیر ریجن سکولو کې کیږي.
په کراچي کې د ملګرو ملتونو پر هغه ډاکټر وسلوال بریت سوي دي چې د افغان کډوالو په کیمپ کې د پولیو د ناروغي پر ضد روان کمپاین کتلو ته تللی. د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان له وزیر اعظم څخه په خپل هیواد کې د امن لپاره نوې غوښتنې لري.
یو غوښتنه خو به دا وي چې هغه جکپور د طالبان مقامات چې په پاکستان کې په جیل کې اچول شوی دی باید دوی خوشي شي.
په داسې حال کې چې روژې ته یوازې څو ورځې پاتې دي په اسلام آباد کې په مزدوري پسې ګرځېدونکي پښتانه څه ستونزې لري؟
مخکې دیاړي کمه خوره کړې ټون ارزان اوس لکه دیاړي زیاته د منګایي د کار پرې نه کیږي هر سړی پریشانه دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه او د مشال ریډیو اونیز خبرونه تا تر په تکراری توګه اوریدلی سي. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په دوه قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوال طالبانو لخوا د پولیو د څاڅکو پر ورکول کمپاین باندې بندیز لګول شوی دی. چارواکي وایي چې د دې له کبله تر 200,000 او 60,000 زیات ماشومان د پولیو له څاڅکې بې برخې پاتې کېدای شي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د شپاړسمې نیټې نه تر اتلسمې نیټې پورې د پنځه کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې درې ورځنۍ پولیو مهم شروع شوې. د قبایلي سیمو د آی پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي صاحبزاده خالد وایي چې د پولیو ناروغۍ د منځه وړلو په لړ کې د روان مهم دپاره شپږویشت زره شپږ سوه اته څلوېښت ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د دوی د وینا تر مخه دغه ټیمونه به په پنځه قبایلی سیمو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې په پنځه سوه اتیا لس ځایونو کې به اول لکه یو پنځوس زره ماشومانو ته د پولیو کترې یا څاڅکي ورکوي. خو په شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په پولیو مهم بندیز له کابله دغه مهم د ځنډ ښکار شوی چې په نتیجه کې دوه لکه اووه ویشت زره شپږ سوه څلور پنځوس ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي. د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې یو لک پنځه څلوېښت زره اته سوه پنځه څلوېښت ماشومان او په سویلي وزیرستان کې څه د پاسه یو اتیا زره ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی. دوی وی چې په دې لړ کې د پوهانو، دینی عالمانو، د روغتیا څانګې له ماهرانو او دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې باور یې ورکړی هلته به هم پولیو مهم پیل شي چې د خپلې نیټې څخه به وروسته وي. پاکستان کې د کال 1980 نوینا د پولیو یا گزړ ناروغي د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه کیږي، خو د راپورونو تر مخه په پاکستان کې پر روان کال کې یو اشتزاده د پولیو کې سونه مخته راغلی دي، او په تیرو دوه کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان پولیو رنز وهلي دي. په دې اساس د روغتیا د نړیوالې ادارې سمو دا وړاندې خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې گزړ ناروغي لا تر اوسه شتون لري، او په چارواکو یې زور ورکړې وو چې د پولیو ناروغي د مخنیوي په لړ کې د هلې ځلې توندې کړې.
د پولیو د ناروغي پر ضد په کمپاین پسې به کراچۍ ته ولاړ سو. خپل ته پیښه دا رامنځته شوې ده چې د ملګرو ملتونو یو هغه ډاکټر چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د پولیو د ناروغي د کمپاین کتلو لپاره هلته سفر کاوه، ورباندې وسلوال برید شوې ده. دا ډاکټر د افریقا له غانا هیواد سره اړه لري چې په دې برید کې ورسره د هغه ډرایور هم ټپي شوی دی. دواړه د اغا خان روغتون ته رسول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس وای پیخه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټرسایکل سورو وسلوالو د سوراب ګوډ په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په یو ګاډي ډزې وکړې. د سوراب ګوډ د سیمې د پولیسو مشر افتخار لودی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افریقې غانا هیواد سره تعلق لرونکي ډاکټر پوسټن د سوراب ګوډ سره نږدې د افغان کډوالو کیمپ ته د پولیو څاڅکو د کمپاین کتلو لپاره روان وو چې په محمد خان جنیجو ټاون کې د نامعلومه وسلوالو د ډزو لاندې راغې. دی وای ډاکټر پوسټن یو ګولۍ په خېټه کې لګېدلې ده. هغه جوبل دی او اوس مهال د کراچۍ اغا خان هسپتال ته رسول شوی دی. هلته د هغې اپریشن روان دی. د هغه سره د هغه پاکستانی ډرایور محمود هم جوبل شوی دی. اوس مهال موږ د پیښې د ځای خوښه کورونو تلاشي شروع کړې ده، او د پیښې ښکار شوی ګاډی مو په خپله ولقه کې اخیستې دی. د افتخار لودی په خبره د پیخې په محل د پیخې ښکار شوی ډاکټر سره امنیتی سرتیری نه وو، او د هغه سره په دغه وخت صرف خپل ډرایور په گاډی کې موجود وو. دی وای مخکې به چې کله ډاکټر صاحب دې سیمې ته تلو نو موږ ته به یې خبر راکولو، او بیا به موږ هغه ته د امنیت دپاره پولیس ورکول. خو نن هغه پولیس ته د ویلو پرته روان شوی وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سوراب ګوډ په سیمه کې د ملګرو ملتونو په ګاډي د ترسره شوې حملې نوټس اخیستی دی، او د پولیس چارواکو څخه یې په دې اړه رپورټ غوښتی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د امریکا ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او امریکا پر اړیکو یو اداریه لیکلې ده. دا اداریه وای ترڅو په پاکستان کې جمهوری حکومت نوی مضبوط شوی، تر هغه وخت به امریکا د دې ملک په اړه یو داسې عملی پالیسی ولري چې کله ممکن وي نو ورسره به سودا کوي، او چې نوی نو مخه به نسی. د دې ادارې غټ کې درته زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په خپل اداریه کې د نیټو د رصد د لارې د بندېدو او خلاصېدو مخکې او وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ په رامنځته شوو حالاتو رڼا اچولې ده. ورځپاڼه وایي د نیټو د رصد د لارې بندېدو او خلاصېدو سره یو حقیقت ډېر په واضح توګه مخې ته راغلی چې امریکا په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره هغه ژوره ملګرتیا نشي کولای چې اوباما انتظامي یو وخت ورزنی تمه کوله. واشنگتن پوسټ وایي د دې وجه د امریکا له لوري د نامناسبې سفارتکارۍ نشټوالی، ډرون بریدونه او د اسامه بن لادن پر ضد عملیات نه دي، بلکې لوی خنډ د پاکستان غیر فعاله سیاست دی. ورسپانه پر مخ لیکي چې پاکستان په شخړو، کرپټو، په ناپوه سیاسي اشرافیه او د یو داسې پوځي اسټبلیشمنټ په منځ کې ویشل شوی چې په ترګرو تکیه کوي او د نه منلو وړ او نه ترلاسه کېدونکي جغرافیایي سیاسي هدفونه لري. واشنگتن پوسټ بیا د پاکستان د داخلي ستونزو خبره کوي چې پکې د سپریم کورټ او سیاسي حکومت ترمنځ تاوتریخوالی، د بجلی پر بحران، د خلکو مظاهره، کمزوري معیشت او دا شان په دې هیواد افغانستان کې د میشتو اورپکو بریدونه شامل دي. خو د ورسپانې په وینا بل لور فوج او جاسوسي ادارې د اورپکو په مرسته کولو سره ولسی حکومت دې ته نه دی پرېښی چې معیشت سم کړي. دا شان د پاکستان میډیا په لوی پیمانه د فوج تر اثر لاندې ده چې د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکوي. واشنگتن پوسټ په پای کې لیکي دا سبریشي امریکا شایي د پاکستان له فوج سره په یو ناآرامه حالت کې ده. داسې ښکاري د پاکستان فوج د افغانستان او هند لپاره تر اوسه طالبان د علاقارو په توګه استعمالوي. نو د ورسپانې په وینا تر څو په پاکستان کې جمهوري حکومت نوی مضبوط شوی تر هغو پورې به امریکا یو داسې عملی پالیسي خپلوي چې کله ممکنه وي له دې هیواد سره به سودا کوي او چې نه وي نو مخ به ورځنی اړوي.
عبدالحی کاکړ، او اوس هم په افغانستان کې د امن لپاره د هلو ځلو او په دې لړ کې د پاکستان د رول په اړه یو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم چې شایي په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ولاړ شي لپاره نوی غوښتنې لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې تر ټولو لوی او مهمه غوښتنه به دا وي چې پاکستان په خپل هیواد کې بندي هغه افغان طالبان خوشي کړي چې په زندانونو کې ساتلې دي. اسد الله لودین او پدیړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا غواړي چې د پاکستان له نوي ټاکل شوی صدر اعظم څخه د سولې په برخه کې د عملی ګامونو او په پاکستان کې د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه په ورځ وویل چې دوی به د پاکستان صدر اعظم ته یو لړ نور وړاندیزونه هم ولري، خو زیات جزئیات یې ورنه کړل.
یو غوښتنه خو به دا وي چې هغه جکپور د طالبان مقامات چې په پاکستان کې په جیل کې اچول شوی دی باید دوی خوشی شي، یو محفوظ و مسئول لار جور شی چې هغه طالبان چې غوالی د حکومت سره او د سولې د عالی شورا سره خبر اتر شروع وکي، دوی ته باید اطمینان موجودی هغه وعدگان چې دوی اشاره کوي باید عملی بنه ولري.
ټاکل شوی د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته په خپل لمړني سفر راشي. پاکستان تریبیون ورسپانې د وړاندې ویلي و چې له ټوکیو کانفرنس څخه وروسته په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره د افغان حکومت او پاکستان هڅې ګړندۍ شوې دي. د سولې عالي شورا هم دا مني چې د سولې او پخلاینې په برخه کې د پاکستان هڅې د پخوا په پرتله پیاوړې شوې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي په دې ورستیو کې داسې نښې نښانې لیدلې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ګړندیتوب ښیي. که څه هم ښاغلی قاسمیار د دغو نښانو په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیات یې کړه چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د ټوکیو کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د دغه هڅو ښکارا مثالونه دي.
مونږ داسې نښې نښانې ګورو چې د پاکستان حکومت هڅې کوي چې د مسلحو مخالفینو مشرتابه له افغانستان سره د سولې د عالي شورا سره نږدې شي او خبرې اترې پیل وکړي.
د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د ټوکیو کانفرنس په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د دغه شورا له مشر سره یو غونډه درلوده چې د سولې په اړه پکې ګټورې خبرې وشوې. بلخوا وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره د خبرو هر ډول اوازې رد کړې دي، خو څرګنده نه ده چې آیا پاکستان به له افغان دولت سره د دې ډلې د خبرو لپاره همکاري وکړي او کنه، او دا هغه څه دي چې افغان حکومت یې له کلونو راهیسې تمه لرلې.
تاترا د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د فاټا یا قبایلی سیمو د ترقۍ لپاره د الیکټیو یا الیکټډ کونسل په نوم یو کونسل جوړیږي چې پکې به د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه پریکړه کیږي، او دا پریکړه به هم کیږي چې د قبایلی سیمو به د خیبر پښتونخوا برخه جوړیږي کنه ځانته به د یو بیلې صوبې حیثیت ولري. دا چې په دې اړه د قبایلی سیمو مشران څه نظر لري، راځي چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې وورو.
د فاټانا د قومي اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی وای چې دوی د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې د قبایلی سیمو د مسلو حل کولو او د فیصلو کولو لپاره د الیکټیو کونسل جوړ کړی شي، د کوم چې صدر منظوري ورکړې ده. په دې بابله نوموړي مشال ریډیو ته وویل،
موږ په خوشاله شو چې هغه کار شروع کړو چې د فاټا د پاره یو الیکټډ کونسل خبره وشوا، ځکه چې اکثریت قبایل چې کم دي د هغه اوسیدونکي چې کم دي هغه دا غواړي چې په قبایلو کې تبدیلی راځي، هغه پکار ده چې د قبایلو منتخب نمائندگانو په صلاح باندې وشي. نو داغه د پاره د الیکټډ کونسل چې د ټولو قبایلی علاقو نه پکې منتخب نمائندګانی او هغه بیا مخکې واګداري چې د قبایلو د تقدیر فیصله وکي، هغه قبایل د صوبې سره زم کولی او کنه خپل جدا حیثیت ولدی او صوبې ورکولی.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د دوی منډلې د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان نو پوښتل چې تاسو د الیکټیو کونسل په باب لا څه فکر لرئ، نو هغه وویل چې دا خو لومبه د فاټا کونسل په نوم باندې وو، خو اوس ورلا دوی الیکټیو کونسل نوم ورکړی دی، خو بیا هم چې د فاټا د پرمختګ لپاره کوم هم ګام پورته کیږي نو دوی به د هغه مرسته کوي. د زیاته کړه
دا کونسل الیکشن با باقاعده د الیکشن په ذریعہ کې یو د سیاسي پارټو په بنیاد باندې بکیږي، او هغه کونسل چې کوم منتخب شي هغه به په داسې شکل کې لکه څنګه چې د ګیلګت بلتستان کونسل وو، او هغه ته دا حق اصلي چې هغه مزید قانون سازي وکړي قبایلو لپاره، نه هغوی ته به دا حق اصلي چې هغوی دا فیصله وکړي چې آیا دوی ځان د خیبر پښتونخوا جوړول غواړي، که ځان له د صوبې مطالبه کوي، او که خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي.
د دې پترس کې د باجوړ د سیمې ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وویل چې د الیکټیو کونسل هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې دا د یو څو ممبرانو او سینیټرانو د ذاتی مفاد فیصله ده. د وویل
پاتہ کونسل نه ایز نه جوړیږي، دا پاتہ کونسل خو مخکې مدل تک په جنسل کې څلور څلور خو شپږ شپږ ته کونسلرانو، خو هغه د پولیټیکل ریژن پر رحم کرم باندې وو، هغه دا هیڅ شی نه شو کولای چې له پولیټیکل نه غار تل کار وکړي. دغه نه منډه ګام ته ځنه منډه ګام ځکه نه شو ولای چې سنې خلاص تلې دي، او ټول پاکستان ته پته ده سنې ټول خلکو پیسو اخیستي دي، پارلیمنت ته کمې منډه ګام تلې دي، نو دته چې ټول پاتہ منډه ګام ځکه نه شو ولای چې په پنځو لکو نه والا د لاسو لکو پورې فار ایجنسی کې پاپولیشن ده، نو پاتہ مې بس تلې په شپږ نه
د متحده قبایلی پارٹی چیئرمین حبیب ملک مشال ریډیو ته وویل چې دا خو د فاټا د ولس بخوانی غوښتنه ده، خو دا ممبران به چیرې هم دا عملی نکړي.
په مختلف فورمز باندې چې کله دی پرایویټ کینی خلکو ته خو دې سترګو ته خوري ورچي، کله دی خپلو کې کینو نو دی وایي کفاټا الیکټیو کونسل جوړ شي، نو بیا به زمونږ دا یو تور خانی ده، زمونږ چې کم دا پوزیشن جوړ شوی دا به ډیسټرب شي. خو دا د دې بیوقوفی ده، ولی فاټا الیکټیو کونسل د وخت ضرورت ده، او دا د قبایلی خلکو ډیمانډ ده، او دا د قبایلی سیمو د ترقی لپاره چې کم ده
د ملک ګلزاده په وینا چې د قبایلی سیمو ممبران خو د پاکستان لپاره قانون سازی کولای شي، خو ولې دوی لا تر اوسه د فاټا لپاره یو قانون هم جوړ نکو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د قبایلی سیمو د سیاسي او انتظامی جوړښت په اړه تاسو رپورټ اوریده، او سم په دې سیمه کې خلک د امن له نشټوالي سره ټکوي. په دې اړه د بیلابیلو ګوندونو لخوا په تیر څو ورځو کې غونډې شوې دي، جرګې شوې دي. همدا ډول نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په قبایلی سیمو کې د امن په اړه یو جرګه شوې ده. د دې ګوند یو غړي مشال ریډیو ته وویل دوی دې ته حیران دي چې په ملکنډ ډیویژن کې چې څنګه عملیات اوس وغه نتیجه ورکا، خو دا په خبره په قبایلی سیمو کې چې له څه وخت عملیات روان دي هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نننۍ رابلې شوې جرګه کې هم د حکومت او پوځ نه غوښتنه وشوه چې دغلته د پوځي عملیات بند کړي شي، بې کوره شوي خلک ته په عزت باندې واپس راوستي شي، پوځ دې واپس اوبلل شي، او ډرون بریدونه دې بند کړي شي. دا نننۍ جرګې رابلونکي او مشرکونکي د پاکستان تحریک انصاف د قبایلو مشر حاجی اقبال افریدی دا نننۍ جرګې د مقصد په حق لباندې صدارنګ وایي.
اصل مقصد زموږ دا دی چې اخر دا ولې په ملکنډ کې کوم اپریشن لانچ شو، هغه په درې چې کی بیا یو خر رزلټ روت وال تامن رااله، دا زموږ قبایلی سیمه ولې د سره درې کال د اپریشن ریننګ کال او چلے دو. آیا حکومت په خپل د غواړي چې دلته د حالات خرابې او کناج په دې کې بهرنی لاسونه ملويستي؟ موږ دلته امن غواړو، موږ سکون سره واپس خپل علاقو ته تغواړو، موږ سره چې کوم وسایل په دا درې درې نیم کال کې ختم شو، موږ سوال د کې نه ستو چا ادارو ملک چا خلکو په خپلو کې سره تختول.
په دغه جرګه کې ګډون کوونکی یو بل قبایلی مشر حاجی حنان نه چکلمون د سیاسي ګوندونو لخوا د الیکشن نوړاندې داسې قسمه هلو ځلو او جرګو مرکو د ګټې پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل
پکار دی چې دا خلک ټول متحد شي بلا سیاسي تفریق نه، چې څوک پله سودا کې سیاسي تور نه خرڅوي او اتحاد د جوړ کړي. دا موجوده حالت خو څه دی چې موږ پر تلونکي حالت سوچ کول پکار، چې موږ د قبایلي علاقات د تلونکي وخت کې موږ به په کم شکل ژوند تېرو، موږ طریقه کار به څه وي، موږ روایت به څه وي. هر سړی نه کور پاته دی، خپل در ته پاته دی، خپل روزګار ته پاته دی، خپل ژوند ته پاته دی. موږ دا سوال کوو چې دا اپریشن بند کا، دا خلک واپس خپل کورونو لکه.
د قبایلو لخوا د سیاسي ګوندونو جرګو ته د قبایلو ځوانان سرنګوري، نو د مومن ایجنسی سره تعلق لرونکي د دولسم جماعت یو زده کوونکي اکبر خان مومن مشال لیډو ته وایي چې دوی ته دا راتلونکي الیکشن د تیاریانو برخه ښکاري.
یقین مې نه راځي چې دوی به مخلص وي، ځکه چې دین مخکم ډیر سیاسي جکم نه مشران لا چغي وایي اوس دا الیکشن را روان دي، نو دوی د وژنې دوی دا چغي وایي چې یار مونږ به تاسو لدا کو، مونږ به امن راولو، مونږ به کوم نه ډرون حمله بندو. بس ګورو چې مخې ته بیا سره راځي دوی دا هر څه چې کوم دا کمی خبرې کوي چې دوی دا سر ته رسي او کني رسي.
یادونه ول دا چې دغه جرګه کې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو نه علاوه د قبایلو ځوانانو، قبایلو مشرانو او په جلوزو کې بشته د بیکورشي خلکو نمائنده مشرانو هم ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په دې ریپورت کې بیا واوریدل چې شبیر جان وړاندې کاوه چې په قبایلي سیمو کې د امن پر مسله باندې په پېښور کې د جرګې په ترڅ کې خبرې شوې، خو اوس به د هغو پښتنو، بېوزله پښتنو او په مالی توګه کمزور پښتنو په اړه یو ریپورت تاسو وړاندې کو چې له خپلو سیمو تللی دي او په اسلام آباد کې په مزدورۍ پسې ګرځي. دوی وایي یو پلو روزه ورباندې راغلی او بل پلوی دومره پیسې نه دي ګټلې چې په روزه کې خپلو بچانو له پرې روزي وګټي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ریپورت لري.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د مزدورۍ په غرض راځي او د اسلام آباد په پېښور موړ جی 11 مرکز، اپارا او رانا مارکیټ اف 7 کې د خواري مزدورۍ په غرض ناستوي. کله چې مشال ریډیو په پېښور موړ او رانا مارکیټ کې ناستو مزدورانو نه د دوی د کار روزګار په حق لو پوښتل، نو زیاتره مزدوران دا شکایت لري چې روزه راغله او دومره پیسې نه دي ګټلې چې کور لپاره پرې سودا واخلي. د مومند ایجنسی د پنډیالې سیمې نه تعلق لرونکي شعور خان وایي
مشرف صاحب بچای چې واغې کې به موږ ته 1000 روپۍ دې اړي ملاوېدل، او اوس لا چې له مزدورۍ نه زموږ ډېر خراب دي، کله 1500 کله 300 ملاوي شي، باغې زموږ خرچ نه کیږي، نو مزدورۍ د سیده چې نن دا 15 شپږه مو چټي چې موږ ناشتي او په منځ کې روزه روانه ده، روزي خرچه کیږي، دا غیز مونږه است پوس نشته ولاج نه مزرای درک نه لګي، الله د سي ګډ ورډ ده.
د ثوابي نه تعلق لرون کې محمد همایون وای چې په خوا کې دیاړي مزدوري کم هم وا خو ارزانی وا.
مخکې دیاړي کم وا خو را کړی ټون ارزانو، اوس لکه دیاړي زیاته در منګایي د کار په نه کیږي، هر سړی پریشان دی، د کور یو چیز پوره کینو بل چیز نه مګړي چې بل پوره کینو بل نه مګړي. دا کوم کې باغونه وا غونه لکه چې پړ بده وتړن بازار ته بلړي، نو پولیس کې بری څه شیر اوړه، اوس لکه دا پیسې کډې رو وسه نو مطلب داس کې بس شیرا والی.
د مومند ایجنسی ګندا او سیمه سره تعلق لرونکو بختور سید وای چې روزه راغله او دومره مزدوري می هم نه د کړې، نو فکرمند يم چې روزه به څنګه تیرو.
سی ول دراغلی مزدوري له خو مزدوري صحیح نه ملاوي دي، روزه ډیره مشکلی خو ځب بس به هم سو دغه کو پیسې او 15000 غټلې به دي باندې خو کور خرچه چرته کیږي.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو همایون خپل مشکلات صدا شان بیانوي.
مزدوري خو مینه د کړې بس نشته دي، کار ملاوي ګینن ته څوک هم بوزي
کله چې مشال ریډیو د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه وپوښتل چې د یو منتخب نماینده په حیث د خلکو لپاره ولې داسې ذرایع نه پیدا کوي چې دوی په خپلو سیمو کې په کار روزګار ولګي.
نن چې په ملک کې څومره سخت کار دی، هغه زمونږ د قبایلو خلک د خلکو واحدنې ذریعه چې کومه ده، نو هغه زمینداری ده. د وایډ رول تحت هغه ځمکه ډېرې زیاتې کمی شوې دي، هلته تعلیم نشته دی، هلته انډسټري نشته دی، نو د دې وجې نه زمونږ د خلکو سره بل کار نشته دی بغیر د دې نه چې هغوی راشي او بیاړي وکړي او مزدوري وکړي. خو اوس حکومت او مونږ کوششونه شروع کړي دي، کم زمونږ نوجوانان چې دي هغوی ته مونږ سکل ټریننګ ورکوو چې کم از کم که مزدوري کوي نو چې د سره څه هنر په لاس کې ورسي.
اخونزاده چټان زیاته کړه چې وفاقي حکومت له هم په کار دي چې د فاټا لپاره د کم انډستریل زون منځوري ورکړې ده په هغه لاس پوري کړی، نو دغه شان په فاټا کې د کارخانه جوړېدو سره یو شمیر خلک په مزدوري ولګي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
د
داویداری غلط ادا چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راوړی کیره هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکایان په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
مشال ریډیو اوري او د دې خبرونې په زولی کې د ریپورتونو لړۍ هم دومره وا. احمد شاه ازمیر سره په سټوډیو کې دی د 4:30 بجو لند خبرونه بل احمد شاه ازمیر اورو.
پاکستانی چارواکو په درو قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي کمپاین تر نامعلوم وخت پورې ځنډولی دی. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو د رسد په ضد د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي مظاهره روانه ده. په کراچي کې د ملګري ملتونو پر موټر په وسوال برید کې یو بهرنی ډاکټر او د هغه ډرایور ژوبل شوی دی. افغان عسکر ته د څلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په جرم کې نن د مرګ سزا واورول شو. او د شام د رژیم مخالف مشروای باور لري چې بشار الاسد به په واکې د پاتې کېدو لپاره کیمیاوي وسلې وکاروي.
له مشال ریډیو مو د خبرونو لنډیز اوریدئ چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاو او اوس هم لجمن سره سم د خبرونې په دې دویمه نیمایي کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خبرونه تاتره وړاندې کوو. تاسو ته یادونه کوو چې دا خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خپریږي. میلمه پکې د پښتو ځوان شاعر فضل ربی رستم دی او د خبرونې کوربه نجیب عامر دی. نو دا هم تاسو او دا هم د تا تاریخ خبرونه په تکراری توګه.
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر. د تاترې ګلګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ په دې هیله چې یو خیسته مازیګر بلرې. تاتر خبرونه پیلونه نه سره خبرونه کې ځوان خوږجبه موثر شاعر فضل ربی رستم ملمه ده. د افغانستان اوسیدونکو د پیښور کې زده کړې کړې او د مهال په هالند کې استوګنه لري. مخکې تر دې چې په غوږ کورازي د غوي د ژوند او کار په اړه لن معلومات تاسو وړاندې کوو، زموږ همکار پامیر ساحل تاسو وړاندې کوي.
فضل الربی رستم د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر چې نن سبا یې په ځوان کول کې ځان ته خه خاصته نوم پیدا کړی د افغانستان د کاپیسا ولایت د محمود راقی اوسیدونکو په قام رستم خیل او د حاجی فهیم زوی دی. فضل الربی رستم په 1990 زیږیز کال کې د قبایلی سیمې مومندو په یک غونډ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د لوړکوالي راهیسې له لوبو موسیقۍ او ګلونو سره مینه لرله. په لوبو کې یې کرکټ ډیر خوښېده او اوس یې هم خوښېږي، خو اوس هغه زلمی دی او ځوان خیالونه هم ورسره مل دي. رستم خپلې لومړنۍ زده کړې د افغان کډوالو په بیلابیلو لیسو کې ترسره کړې دي، خو د 12م صنف بریلی کې په پېښور کې د اتقوا لیسې څخه ترلاسه کړې دي. تر هغې وروسته یې د پېښور په یوه کالج کې د مینجمنټ په څانګه کې زده کړې وکړې او دا مهال په هالند کې د اقتصاد په څانګه کې لوړې زده کړې ترسره کوي. رستم وایي چې اوس مهال د زده کړو تر څنګ له خپل مسلک سره سم کارونه هم پر مخ وړي. فضل الربی رستم د وړوکوالي راهیسې د پښتو شعرونو سره مینه لري. له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي او نن سبا د وخت او حالاتو سره سمه خوږه شاعري کوي چې پښتانه یې ډېر خوښوي. رستم به ښایي د څو مجموعو برابره شاعري کړې وي، خو تر اوسه یې د شعر کوم کتاب نه دی خپور شوی. دی وایي اراده لري چې په نږدې ورځو کې خپله شعري مجموعه چاپ کړي. د پښتو ژبې دا خوږ ژبې شاعر نن د مشال راډیو د تا تاریخ خبرونې میلمه دی. نو د نن تا تارا د فضل الربی رستم په نوم.
فضل الربی رستم صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، ستړي مشه.
مننه عامر صاحب دې سلامونه اوریدونکو ته همکارانو ته سلامونه او مینه ورانی.
مونږ خو د خپل ځوانانو سره مینه لرو، هغه کده نړۍ په هر ګوټ کې وی چې پښتو ژبه وای، په پښتو باندې مین وي، د پښتو پتنګان وي، شاعری کوي، نو مونږ نه هیر نه دي. دا د نن په تاسو باندې هم غږو کو، تاسو د هم کور ودان وی چې په لنډ تنگ وخت کې تاسو زمونږ بلنه ومنله او د اوریدونکو سره مخامخې.
مننه کوم، ډیره مننه چې زمونږ دې جوګو برام.
بالکل، تاسو ډیر ښه شاعری کوئ، د دې جوګې د دې وړې او اوریدونکو به هم را سره وي د ټلیفون په کرخه باندې. رستم سه په مسافرې کې د وطن نه چلري او سړی باندې نور مسولیتونه می خپل زده کړې هم کوي، تاسو ویل چې د خپل کار سره هم لګیاي، تاسو کار کوئ، نو شاعری خو ته پاتې کیږي نه؟
اکثر داس وخت راشي چې ذهن مډیا مصروفي هم د درسونو سره هم د کارونو سره، نو په هغه وخت کې به رښتیا هم شعر نشم لیکلای. دا شي زه فکر کوم شاعری هم وخت غواړي، باید هغه ته هم وخت ورکړل شي. خو بیا هم دا یو احساس دی کله چې خامخا له ملګرو نه لرې وي، له وطن نه لرې وي، ځینې محرومیتونه درته مخکې وي، یو احساس درته پیدا کېږي، د هغې له وجې هم شعر لیکلی شو. شاید هماغه احساس ما سره هم وي چې زه شعر لیکم.
ځینې خلک بیا وایي چې سړی چې څومره مثلا په درد سره مبتلا وي، یا مسافر وي، یا د وصال نه لري، نو دغه وخت کې وي ډېره ښه شاعري کولی شي.
هو، د الفت صاحب یو بیت دا بیت برانه هیر وي، خو د هغې محتوا داسې وه چې شاعران دې هېڅکله بې درده مشي. نو رښتیا هم شاعر چې کله درد ویني، یو انسان چې کله درد ویني، نو د هغه د خولې نه به یوه چیغه وځي. او شعر هم دغسې کله کله د کړکې معنی اخلي، چې هغه د زړه ناراضي شوی آه وي.
رستم صاحب، شاعری کوئ او په دې وخت کې کوئ د څه مقصد لپاره کوئ؟ هدف مو ترې څه دی؟ ټارګیټ مو څوک دی؟ چا ته ویل غواړئ؟ څه ویل غواړئ؟
د شاعری هدف به مخامخه د مختلف لوري وي. یو به مې خپله د شعر سره یو لیونۍ ذوق وي چې د شعر سره ډېره مینه لرم، د هغې له وجې هم وي. او ځینې دردونه به هم را سره وي چې په زړه کې ځینې شیان لرم، هغه باید هم د شعر په ژبه راوباسم. نو خامخا د وطن لپاره د خپل دغه حالات چې وي نما، د اوسنۍ د پښتنو ورونو کړېدلې حالات چې وي نم، شاید د دې لپاره مې دا مې هم په ذهن کې وي چې یو څه ولیکم. او خو زه فکر کوم لومړنی او د شعر هغه مهم ټکی چې د شعر لیکم، هغه مې خپله د شعر هغه ذوق دی او هغه لیونۍ مینه له شعر سره.
صحیح. او دا لیونۍ مینه د شعر سره دا دلته هالند ته چې راغلی پیدا شوه کنه؟ تاسو چې کله پېښور کې وای، په یکه غونډ کې وای، په التقوا لیسه کې تاسو زده کړې کړې، او په همدې لیسه کې به ځینې غونډې کېدلې د بهیر افغان فرهنګي ټولنې، هلته به وتلې؟ هلته د چا سره مناسته پاسته؟
هو شعر سره خو مې مینه لډېر وړوکوالي نه وه. د لیسې په وخت کې هغه په کتابونو کې چې کوم پښتو هغه لنډۍ وي، شعرونه وه، هغه مې هماغه وخت ډېر په یاد یاد وه. او په پېښور کې بیا د افغان ادبي ټولنې په نامه ټولنه درلودله، په هغې کې مو غونډې کولې، هره اونیزي غونډې مو درلودلې چې ډېر ملګرو سره، مشرانو استادانو سره. هماغه زه فکر کوم هماغه زما یو د هغې لخوا نه تشویق شوم شعر ته مې لامخه وکړه.
او د صنف په استادانو کې کوم داسې استادانو چې دا غوي نوم به یادول غواړي چې دا غوي له برکت چې غوي تاسو په ملاټه په ولي هغه وخت کې، او تاسو د دې جوګا شوي چې مثلا که یو کمزورې غزل تاسو لیکلي سبا تاغه خوش بل او رسته داغه نه خوش، اخر ته د نن فاضل ربی رستم جوړ شو چې په لرو بر کې یو پہچان لري.
هو، د پښتو استاد اسلام ګل شهزاد خو ډېر عمر ورکړی، اوس هم سره به تلرم په دوبۍ کې دی، هغه ډېر وخت ولم. او بل یو جالب خاطره دا و چې د الجبر استاد چې استاد راحل نومېده، د هغه په مخ کې بچا غږ نشو کولای، نو ما یو ورځ شعر لیکلی و، دا باندې مجریده جوړوله، په هغې کې هغه ما شعر راغلی و، هغه چې کله هغه ولوسته ډېر خوشحاله و. راته راغی وای زه په امتحان کې 5 نمرې تا ته درکوم.
نو دا خو تا اول نه ګټي کړي په شعر کې، خلکو تاوانونه کړي دي،
بس او انده ګټي به وچ تر دې دا مشیر لیکم.
رستم صاحب، ستاسو یو شعر دی، دا زما همکار مجید بابر لوست دی، دا اوریدونکو ته وړاندې کو، دا غنه پس دا اوریدونکو مخه خو مونږ نیولې و، اوس به دا غوي ټلیفونونه هم اخلو، خو که ستاسو اجازه یې ستاسو دا شعر به اوریدونکو ته وړاندې کو.
مهرباني.
راځي ملګرو، د فضل ربی رستم دا خسته غزل د مجید بابر نورو.
د محبت نخی سمرا هنری خیلی چا می د ناست پر ځای درې رنگ بنگړی خی دی. ته داغونه دغه وخت کپ زړګی خېدی، تا تر خالونه د سرو وینو پتندی خېدی. چا د مینې راز مې نه پرېږدي چې مینه وکړم، عجب بندونه راته ژوند کې خپل ماضي ایښی دي. د شریک ژوند علت زمونږ د تقدیر پاڼو کې، د شریک ژوند علت زمونږ د تقدیر پاڼو کې، زمون د دواړو ذوقونه مساوی ایښی دي. شیبړانده کچا پسترګا د اوخدې ولوستا رستم غزل کې کینګرو ته ازغی ایښی دي.
مجید بابرو چې تاسو ته د فضل ربی رستم شعر وړاندې کولو، د محبت نخې څومره هنري ایښی دي، چا مې د ناستې پر ځای درې رنګه بنګړي ایښی دي، او د چا د مینې راز مې نه پرېږدي چې مینه وکړم، عجب بندونه راته ژوند کې خپل ماضي ایښی دي. رستم صاحب، له دې خو داسې معلومیږي لکه رستم چې د ژوند په هر پړاو کې یوه مینه کړې وي، او هغه زرولي یو سندره لري وایي، ته چې څوک وینې لواره پې مین شي او وا زړګیه خدای که د ښې ورځې خاوند شي.
محبت لپاره هم دی، حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند ډېر محدود دی، پرېږده چې په هر پړاو کې مینه وکړو.
ډېر ښایسته ذکر و د بنګړیو د ماتېدو ذکر، او په یارانه کې خو بنګړي ماتېږي. ملګرو ټلیفون کوونکو، تاسو سره هم زمونږ یارانه شته دی، تاسو ټلیفون کوئ خو چې ټلیفون وکړئ په پروګرام باندې تاسو ځان پوه کړئ. زمونږ سره ځوان شاعر فضل ربی رستم میلمه دی، داغه نه پوښتنه وکړئ. دا د سلامونو پروګرام هم نه دی، د فرمایش پروګرام هم نه دی، او په تاسو ریډیو ولګوئ ښه پوه شئ، هغه نه پس مونږ ته زنګ وهئ. ور به شو دی اول ټلیفون کوونکي طرف ته ګورو چې مونږ سره څوک دی. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
څنګه یې؟ مشه ښه.
بالکل ښه. ما تاسو څه خبرې کوي؟
شکیب خبرې کوم، له کراچی.
څنګه یې شنا وای کنه؟
الحمدلله خیر. دا فضل ربی مستم السلام نه یم، او وخت منو زای کوم فضل ربی جمع خالی په خنه دا کوم چې د وطن مبارک دی، افغانستان په حالات مبارک دی، کوم شی لیکلی ده کنه؟
ډېره مننه شنا، خو تا ریډیو نو بنده کړې، ستا په پوښتنه پوه شو. رستم صاحب، کله چې شعر لیکئ ټاپک ورته ټاکئ چې په دې موضوع به لیکم، په وطن به لیکم، په جانان به لیکم، د مور په موضوع به لیکم، یا یو کومه ځانګړې ورځ وي په دې به لیکم؟
وعلیکم السلام. کله کله نظمونه داسې وخت وشي چې هغې ته یو موضوع پیدا کول مهم وي، یا موضوع ورته ذهن ته راشي، خو په غزل کې بیا نو موضوع مهمه ده، خو له اول ورته زه فکر کوم شاعر سوچ نه کوي چې په کومه موضوع دې د غزل ولیکم، خو په نظم کې بیا مهمه ده چې که چېرته د ځینې وخت کې یا د یوې حادثې څخه ډېر سړی متاثره شي، یو څه وویني، یا دغسې ورځ چې هغه د مور ورځ وي، د مور د مینه پرې ډېر تاثیر کړی وي، نو په هغې وخت کې یو موضوع چې هغې ذهن ته راغلی وي، په هماغې موضوع باندې یو نظم لیکي، خو په غزل کې بیا بېله خبره ده.
او دا به طبیعي خبره چې تاسو به د وطن په اړه نظمونه هم لیکلي خامخا؟
هو، د وطن په اړه مې نظمونه شته. ان د خوشحال دی اجمل خټک بابا د کم ورسته پیښه چې وا، زه له دې نه ډېر غمجن وم، په دې ته مې هم یو نظم لیکلی و. نو هر حالت چې هغه په ما تاثیر کړی دی، او کوم موضوع ما ته ذهن ته راغلی ده، په هغې مې نظمونه او شعرونه لیکلي دي.
بالکل. یو اوریدونکی بل را سره دی، دوی طرف ته به هم ورشو. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم، ستړی مشه.
والے ډیر زیات تمنه نه نه جبای مر صاحب په یان نظام خیله ملکوت نه تاسو میلمانه ترانه میلمانه ته ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم
مننه ژوندې اوسې نظام خیل سه
پښتنه می ورنه دغه د ګران میلمانه نه چې شیرونه ډیر خوشي او بل دا چې د شیرونه کومه هنا سمرغاله ویل او کنه او دل سمخ کی موجود هم پښتنه له دنه وکه وختنه وکه چې موږ ته ودی څه غزل وړاندې کشه دا اوس حالات کړه مغشتي وي دا اوس ویني چې توی پښتانه چې درته در د کپ افغانستان کې وي کپ پاکستان کې وي نو په دې اړه د اشعار لیکل دي نه جمع نه
مننه ساس
دا چې باندې ډیره مننه به دې کوو نو رم وخت نه سم د خدای په امان
کور ودان نظام خیل صاحب تاسو پښتنه رستم صاحب ووري دا نو څه جواب لره وته ګرانه
بیا هم سلامونه هنرمند خو مې لا شعرونه نه دي ویل نه پوهېږم چې مخې ته نه ورغلي که څنګه خو پوه چې په پېښور کې وم نو هغه وخت د ترانو موسم ډېر وه هغه وخت زما ځینې شعرونه په ترانو کې ویل شوي وه نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي
دا شیبه یو بل اوریدونکی هم را سره ده د نظام خیل صاحب پښتنه خو جواب شو تاسو ته هر کله وایو نظام خیل صاحب تاسو ته به وروسته داسې شعرونه هم وړاندې کو چې په هغې کې زمونږ ګران میلمه فضل ربی رستم صاحب د وطن په اړه د اوسنیو حالاتو په اړه ډېر څه ویلي دي لا پروګرام کې ډېر څه لرو تاسو ته په خپرونه کې هر کله وایم په خیر راغلی په خیر راغلی تنها خورې د فضل ربی رستم نه څه پوښتنه لري
خبر دی چې په روزنه تا ته ګران مې ماته سلام نو وايي ما پښتنه مې تاسو ته ویلي چې دا تاسې خو شاعر دی او شیخ غزل لیکل دي چې څنګه تاسو ته خلک ځان ته غوړه کړې دي رستم نو خو د مين د افریقا د جزې د عشق سره سم ته خلک باید ځان ته غوړه کوي
ستا مشوره ورته څه د څه ته خلک ته کیږي
نو دا باید یعنی نوال یا خو جبې سندرغاري ار کاندې د خو نو دا خو د څنګه رستم دی دا ته خلک د سره خو نه کی باید بل ته خلک ځان ته
ډیره مننه بس دا پښتنه به رستم صاحب وګوره خلکو خو اعتراضونه شروع کړل
والا یو دین ملګرو هم راته دا ویلي خو اصلا دا مې کورنۍ نوم دی زه قوم رستم خیل یم او دغه رستم را سره زما د کورنۍ سره دغه نوم پاتې کیږي او لږ کمې د شعر لپاره رښتیا هم کوم نوم ټاکه نو هغه به ما بل نوم ټاکلی خو اوس ځینې شعرونه هم په دې نامه شوي دي او بل کورنۍ نوم مې ده یو څه راته مشکل ښکاري چې بدل کړم
ښه مخکې ذکر کېده سندرغاړو ته د شعر د ورکولو ستاسو په خیال کله چې سندرغاړو پسې یو شاعر شي او هغه پسې شي چې زما دا شعر ووایه دا څنګه شوق دی آیا دې سره د شعر هغه زوال کېږي که نه دا شعر نور هم قوي کېږي چې یو هنرمند پسې د سړی شي د هغه زړه وایي که نه یې خامخا کله کله شاعر شله شي او خپل شعر په هنرمند باندې وایي یا هغه هنرمند هم داسې وي چې هغه ورسره پوره انصاف ونه کړی شي
ولا دا شلتوب یا دا په یو چا باندې خپل نظر منل د دغې سره خو زه جوړ نه یم هنرمند شاعر هم یو هنرمند دی او هنرمند چې خدای پاک هغه غږ ورکړی دی هغه په موسیقۍ پوهېږي هغه هم یو هنرمند دی هغه هر یو سندرغاړی هغه شعر ښه وایي چې هغه د زړه له تله د زړه له تله یې وایي کله چې یو شاعر هغه ته په زوره شعر ورکوي نو هغه د دې معنا دا ده چې هغه پکې هغومره اخلاص بیا نه شي اچولی لکه څومره چې په خپل ذوق باندې خوښ کړی وي او خپل انتخاب کړی وي
په دې هیله چې ټولو ملګرو دغه پیغام اوریدلی خصوصا هغه شاعران چې خامخا سندرغاړو پسې وي او خپل کلامونه رسوي که یو شعر کې یو زور وي که نه رستم صاحب هغه بېله دی چې په موسیقۍ کې وړاندې شي هغه په خپله ولس ته په لیکلې بڼه هم تللی شي د شاعر په غږ کې هم رسېدی شي بغیر د موسیقۍ نه هم خلک هغه خوښوي
هو دلته یوه خبره زه زیاتوم د درویش صاحب فکر کوم ډېر شعرونه تر اوسه پورې به ما خو نه دي اورېدلي چې په موسیقۍ کې ویل شوي وي یا البته هارون بچا جادوګر غږ لري هغه یو ویلی وه خو تر هغه د هغه په شعر کې دومره زور دی چې د پښتو په شاعرۍ کې خپل ځان ته مقام لري نو ځینې شعرونه رښتیا هم که چېرته شعر کې خپل زور وي هغه په خپله خلکو په زړونو کې ځای نیولی شي او خپله خلکو باندې ځان مني دی د موسیقۍ ته حاجت نشته خو موسیقي هم شعر ته یو رنګ ورکوي خوند ورکوي
رستم صاحب یو شاعر لپاره اړینه وي چې خپله سیاسي کړنلاره د شعر په ژبه په خلکو باندې وتپي که نه هنر آزاد پرېښودل پکار وي هنر ته زنځیرونه نه وي تړل پکار
دا
دا زنجیر کلمه چې کله راځي دا په هر ځای کې یو رقم بندیز دی او بندیزونه چې کله راشي بیا هغې کښې خامخا ځینې قانونونه راځي. یعنی هغې کښې بیا یو سړی نه شي کولی چې هغه آزاد لاړ شي، هغه د هغه فکر دی پراخه اوسي. کله چې هنر کښې هم زنجیر څوک واچوي نو هغه هم د هنر سره ظلم دی. هنر دې خپل آزاد وي، قانونونه به ورته خامخا وي او په هماغه قانون باندې راوڅرخېږي، یعنی منل شوی قانون یادومه. خو نور هنر د هر انسان، د هر یو شاعر، یو هر یو هنرمند خپله تجربه ده او په خپله تجربه دې راسرخېږي.
ډېره مننه آشنا ورزو یو بل اورېدونکي طرف ته او په خپرونه کې اخلو. تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی.
څنګه جوړ
او څوک خبرې کوي ګرانه؟
ډېره
مننه عبدالقیوم. او دی خو نو د شاعرانو سره مینه لري، نو شخصي پوښتنې هم کوي، څنګه چمتو یې چې جواب ورکړي؟
هو نو شخصي جواب به ورکړم، هغه دا دی چې واده خو مې لا نه دی کړی او کوژده مې کړې ده، واده په تمه لا ناست یم.
فرمایشونه هم را روان دي چې ستاسو په خپل غږ کې یو څه واورو، نو څه امکان لري که اوس یې واوروئ؟ که تیار نه یې لږ وخت به درکړو تاسو ته.
زه خو کولی شم چې اوس کوم واورم،
که بس که تاسو اماده یې نو اورېدونکي به ستاسو په غږ کې ستاسو کلام واوري. راځئ ملګرو د رستم صاحب کلام د دوی نه اورو.
غزل: ټول عمر به داستا غرور اوچت نه پاتې کېږي، ټول عمر به داستا غرور اوچت نه پاتې کېږي، او زما ارمان به خاورو کې لت پت نه پاتې کېږي. ستا تګ به د سلویختو کالو ورځ و د قیامت. ستا تګ به د سلویختو کالو ورځ و د قیامت، زه شکر چې انسان په یو حالت نه پاتې کېږي. او زنجیر ښه دی په دې چم کې، زنجیر د روایاتو. زنجیر ښه دی په دې چم کې، زنجیر د روایاتو، کنه بیا هیڅ مزه د بغاوت نه پاتې کېږي. او ته ځې او ما ته وایي چې د ځان خیال دې ساته. زه او ما ته وایي چې د ځان خیال دې ساته، چې ځې نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کېږي.
بیا وایي، بیا وایي دا ښکلی شعر دا بند، بیا وایي.
زه او ما ته وایي چې د ځان خیال دې ساته، چې ځې نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کېږي. او دا زړه دې کاشکې ستا د خپل ښایست په څېر وګلې. دا زړه دې کاشکې ستا د خپل ښایست په څېر وګلې، ستا زړه د کوچي کور په یو مالت نه پاتې کېږي. ستا زړه د کوچي کور په یو مالت نه پاتې کېږي.
څومره ښکلی شعر و، څومره ښه انځورګري مو پکې کړې وه، د مینې، د مینې د جنګونو، په هغې کې د جدایۍ د راتللو او بیا د سپارښتنو. په دې شعرونو کې ډېر زیاته محبت نه سر ټکوي رستم صاحب، ولې؟ نو بس تاسو ډېرې خبرې آف د ریکارډ کول غواړئ، اورېدونکو ته یې شریکول نه غواړئ؟ مونږ هم تاسو نه تنګو، ځکه مېلمه خو به ډېر نه تنګې کنه. ښه، نو شاعرانو په اړه ویل کېږي چې دوی قومونه ویښوي، خو دا ګیله هم ته کېږي چې د قوم لپاره خو پام وي، ځان لپاره پام نه وي، د ځان په کار نه راځي. دا ګیله منې د خلکو؟
رښتیا هم کله کله انسان داسې وي چې هغه دغه پام اورېدل اکثره وخت کنه داسې محدود شیانو ته کېږي، نو هغه انسان به ډېر بختور انسان وي چې هغه دې په یو وخت کې هم ځان ته پام وکړي، هم د ملت ته پام وکړي، هم د قام ته او هم د حالاتو ته. یعنی هغه به رښتیا هم ډېر قوي انسان وي. خو کله ځین نفر به وي چې هغه به ځان لپاره فکر کوي چې په ما کې څه حالت دی، زه باید په ځان کې څه بدلونونه راولم. او ځینې خلک به وي چې هغه په قوم کې غواړي یا په ملت کې غواړي ځینې بدلونونه راولي. نو د شاعر شاعر پورې اړه لري. زه زما په ملګرو کې ځینې داسې شاعران شته چې هغه خپله په ځاني تجربې باندې یو شعر لیکي. ما یو شعر هم دغسې تر اوسه نه دی اورېدلی چې هغه دې یا د حالاتو په اړه کې څه لیکلی وي، خو هر شعر یې د خپل هغه وایي زه که نثر لیکم نو دې شاید د ملت لپاره ولیکم، خو شعر زما د خپل زړه درد دی او دې د زړه لپاره لیکم. مختلف خلک لرو چې هم د ځان لپاره فکر کولی شي.
رستم صاحب، آیا شاعران تاسو په اروپا کې ډېرو هېوادونو ته بتلي یاستئ، دلته په هالینډ کې تاسو یې، آیا شاعران ټول یو رقم وي؟ مثلا یو پښتون شاعر چې په پېښور کې اوسېږي یا په کابل کې اوسېږي یا په نوې ډیلي کې اوسېږي، او هغه شاعران چې مثلا د دې غوځینو دی او پنجابي شاعر یو هندي شاعر یو هالنډي شاعر د دوی ژوند کې څه توپیر وی کنه دوی یو شان ژوند لري
د ما ځین شعرونه لوستل یو خبره ده د په شعر کې د دلینو د زړونو اړیکې چې دي یو خصوصا زمونږ ټولنه یو وړه ټولنه ده کچې په سعودي مثال دا وړم هغه یو شعر لیکي هغه په پېښور کې ناسخ یو شعر لیکي زه دلته په هالند کې یم پر ما باندې دوه عمره سر کوي زه د هغه درد وینم یا زه پکې خپل ځان وینم یعنی هغه برالی شعر دی چې هغه د هر چا د زړه خبره وي کله چې دا شعر ولیکي په دې باندې پوهېږي چې هو دغه انسان زما دې انسان کې زما حالت شته نو دا منم چې خدای پاک انسان هر انسان ته جدا فطرت ورکړی دی او جدا 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 پیدا کړی د هغه خلقو د هغه طبیعت د هغه هر څه مختلف وي خو په شعرونو کې زه د زړونو اړیکې د زړونو نږدېوالی ډېر وینم خصوصا د زموږ په ټولنه کې
او سړی باندې د اقتصادي حالت څومره تاثیر کوي په یو شاعر باندې مثلا یو هالنډي شاعر د داغت د ژوند سہولتونه ورته پوره دي هغه هجران نه لري مثلا داغه سره اقتصادي ستونزې نشته په ټولنیز توګه ستونزې نه لري که شعر ولیکي څوک تی سر نه پرې کوي ولید پر دې په برعکس که زمونږ وطن کې دغه ټول ستونزې شته ده د دوی دواړو د ژوند ته چې تاسو ګوره کوم یو بیا هنري الوت ډیر کولی شي
نو دلته د شاعر د شخصیت پیژندنه هم راځي ځینې ملګري وایي چې هیټلر غلط کړی مینه وي هغه ډېر ښه انځورګر هم وو خو انځورګري وایي هغه د خپل د ظلم د وخت نه مخکې کړی وه چې هغې اثر که اوس چې څوک انځورګري وګوري خامخا به د هغه ذهن ته هغه د ظلم او د جبر یو رقم انځور ذهن ته راځي خو داسې انځورونه شته چې هغې کې د هغې کېدی شي مینه شیندلې وه نو د شخصیت پیژندنه هم اوس دغلته کوم هالنډی چې ناست دی هغه هر سهولت لري هغه کېدی شي هغه سړی وکولی شي چې د هغه هنر وپېژني او د ده د حالت وګوري چې هو دا خو والا پوره سهولتونه د ته شته یو هغه شاعر چې هغه بلا محرومیتونه لري د هغه په شعر کې خامخا یو سوز به یو رقم زیات وي ځکه چې هغه محروم دی او دغه هغه مثال لري لکه د اوبو مثال خبره ده نه اوږدېږي زه فکر کوم هر هغه تیږې ته اوبه خوند ورکوي چې هغه له صحرا نه تږی راغلی وي او ښه ورته تږی وي هغه د اوبو خوند هغه ته یوازې ورکول کېږي نه هغه نفر ته چې هغه په دفتر کې ناست وي یخې اوبه ورته په میز ایښې وي په جاک کې هغه به د اوبو نه څه خوند واخلي دا محرومیتونه هم په شعر کې ډېر مهم رول لري او یو رقم سوز یو رقم درد یو د زړه تله لیکل کېدل د زړه له تله لیکل کېږي نو هغه شعر د فکر کوم ډېر اثر لري
مننه رستم جان اسې موسیقي اورې سندرغاړي د خوښېږي
هو سندری خو ډېرې اورم کله داسې روزګار وخت کې اوسم اتلی اورم موسیقي نه ډېر خوند اخلم
صحیح کوم سندرغاړي در باندې ډېر ګران دي چې غزل وایي که نه چاربیتې بدلې او دغه نور شیان چې دي سندرې
دا هم زما موټ پورې اړه لري کله کله زه داسې په موبایل کې ځینې شعرونه واچوم ورسره ولیکم چې زما د ډېر خوښې شعر خو یو میاشت پس چې هماغه شعر ولیکم او هغه اورم هماغه سندره اورم او هغه نوم ورسره ګورم پسې عجیبه احساس کوم چې دا مې په دې وخت کې څومره خوښېدله خو زما هغه تبه بدله شوې وي بیا هغسې نشم اورېدلی خو عموما غزل مې ډېر خوښېږي او ټپې مې ډېر خوښېږي او کاکړۍ غاړې
صحیح د پښتو د نوې موسیقي چې راغلی د دې باره کې د څه نظر دی دغه موسیقي ښه ده که نه هغه پخوانۍ موسیقي چې وه زمونږ هغه ولسي موسیقي چې رباب په کې و هارمونیم په کې و تبله په کې وه ستار منګی په کې و
نو د پښتو موسیقي خپله چې وه هغه رښتیا هم ډېر خوند لري او هغه شی چې یو ورته لاړ شي بیا د هغې قدر لا نور هم زیاتېږي نو اوسنۍ اکثره د موسیقي دغسې یو رقم تېزه شوې ده یو رقم اواز لري ما ته خو خپله خوند نه راکوي په هغه وخت کې چې زه غواړم سکون یو رقم ځان قرار کړم په هغه وخت کې ما ته موسیقي خوند نه راکوي بیا زه ما خامخا په انټرنټ کې داسې موسیقي راوړم چې هغه نرمه وي هغه پخوانی هماغه رباب په کې وي نو پښتو موسیقي هماغه موسیقي وه هماغه په هماغې باندې راټوله وه هماغې کې خوندونه ډېر وه
ډیره مننه ګل چې زمونږ بلنه دې ومنله او نن راسره په پروګرام کې وي د خپرونې د پای شپې ته نږدې شوي یو په اخره کې څه ویل لري
مننه له تاسو هم مننه چې زمو دې جوړو منلم او بس تاسو زیارونه هم د ډېرو شابه وړ دي خدای مراته ژوندي لره مننه کوم
ډیره زیاته مننه اوریدونکو. د راتلونکي ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. اوس اجازه راکړئ. د خدای په امان.
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
سلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهي په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.